د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکی چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولای چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د دې هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه بریدو وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیه کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو د محرومیت په اړه خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوس پورې خو د طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته مرسته ورسوي.
دغه ماشوم د شیدې نه لرم، چې شیدې ورکم دی، وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډیر قیمت دی، دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
د هغه سنگارګرو میرمنو شرکت او به شکایت به ووري چې د چې کاروبار په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکاره و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي.
نردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربین د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم طه سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبرې کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی. هغې زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو راوګرځولې. د طالبانو دې پرېکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پرېکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تلو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي راډیو ته وویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې به د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکی روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نمیشه
دو کاله کیږي چې به برخلیک یو زګدی خوانځي او دروازه پر موږ تړلی د لوی ظلم دی چې موږ سره کیږي. موږ له ټولو کسانو چې د بشري حقوقو او د تعلیم ملاتړ دي وړو چې موږ یوازې پرې نګ دي او ملاتړ مو وکړي.
هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترین جونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او د دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنونکي او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت او د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغېز څومره دی.
طبعا د اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان پکې اقلیت په لګکې په توګه اوسېږي دوی هلته عضویت لري د توګه لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سکرتر یا عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنی ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځوس اسلامي ملکونه او ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسېږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنې دا یو ځل بیا په دې معنا ده او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد دی د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس چې دا غوښتنه کوي دا په پکار ده استاد حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان د اسلامي هیوادونو خبره ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې اوس تقریبا په نړۍ کې د سو قضیو نه وروسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز بله
وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې نه د افغانستان دننه د علما او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علما او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبان تحریک رهبري نه شي داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي او مکتبونه نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیګې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرده واضح خبره نه کوي نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل خی متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غوړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي
او د رسول کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی هغه سره لري تاثیر لري هغه دا د سبلامل ګرځېدل دي چې د اسلامي امارت یا د طالبانو تحریک مشر دغه تسلیم ونیسي. یعنی متاسفانه د رسول کسان د سړي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین تر نامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه شریعت کې اسلام کې متاسفانه او اسلامي امارت رهبر ته مشره دا پکار ده چې او حکومت ته پر ټول دوی دا پکار ده چې دوی د ځان او د حکومت د ګروانتوب حالت نه وباسي. یعنی د خلکو د درې سلور کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید پر ریسک ونه شي. یعنی حکومتداری داسې نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې لږی ځپلې افغانان ماشومان سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. د اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پری خودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته کړی ویلي د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2020 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکې میندې اغیزمنې کړي. دغه اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختو خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده شیدې نه لرم داسې سوی ده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچې شیدې خو ډېرې قیمته دي هر قطعه دلته نغادی شده دیر خراب شده دلته پدری سوار پیدی نه خپل شده ستاده او نه دی بازار دی شده توان لرمه چیسی ارتای واخلم ده ماشوم دست سواده دلته بشده که نه شده نلرم سواره که ما ده خپل شده میو چی دی
په افغانستان کې د نسیمې په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال راهیسه د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبری آژانس په یوه ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یوه سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان یې لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه 2 میاشتې وروسته په خپل توغندوي پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبري حمله خبر لږ وروسته له دې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایمې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلی شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې د هایپرسونیک توغندو د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها. دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزده کروز خم محروم انجونو تا دیلی کلواس دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام. ده پیام امید اکادومی تر نامالاندی یو آنلاین تعلیمی مرکز جول شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پامیری چه. دیات خوانیز مرکز مسئول دوایی. ده مرکز دی پهانتون دی او شمیر استادان الخوا جول شوی دی. هغه آزادی را دیتا ویل چه. دی ده مرکز تعلیمی تولگی دی الکانو اینجونو لپاره واریا دی.
چون شرایط اقتصادی کشور و
د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی. د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د دکلمې د ځان پېژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي، او انګلیسي هم شته چې ابتدایي، منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرني استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه الماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي، او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 25 تنه استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څانګه کې تدریس کوي وایي:
ما میبینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ورونه او خوندې په رښتیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري، او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه په رښتیا راضی یو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅې کوو.
د دغه مرکز دوز د کوونکو فرشتي هاشمي او گوهر شاد ازادي رو بیته ویل:
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیز د لیکلو له برخې سره ژوره مینه لرم، نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډېر اغېزمن فعالیتونه درلودل. په اوسني وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یوه نوې هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوسنی ندد که چه هر چه دنجونو پر مخ تلل شوی دی، دا دنجونو لپاره او خبرستد دی چه خپل علمی زخیری تا ودور کری. سوس محل پشپگو ټولګیو کې گدون کوم، لکه دکلمه زن پیشندنه، د بیان هنر، گرامر او المانی ژبه، چه انشالله روانونه با پیل شی. په دې لاره چې د ښوونځي یو ورځ پانتون شي.
د دغه مرکز مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډېر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگر تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړل.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه دي طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل:
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ تراکې چې اوس تاسو چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه، دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگر کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای که درس میخوانده
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ؟ نه، نه دې کړي. اولاد چې وږی وي خپله چې وږی مجبوره چې هیواد پرېږدو، هغه مو چیرې لوسته ده؟ بله لاره دا چې کراچۍ کې ترکاري بار کړو، پټول ښار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونی مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد مونږ کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه دی رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی چې په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه دی راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده. مونږ څه فکر کوو ځان سره
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو پوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې مېرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې نجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه همه آزادی رادیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چنور حقوق مشتا نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې مشتا نن لاس سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه الکترونیک دي. پاسپورټونه خپل هیوادوالو تور کړو. دا لس 12 ورځې مو ته تیر کړې. د اوتر پر مخ پرې شول فاریاب، بادغیس، هرات، پارا، نیویورک. ولې نه ورکو؟ مستحک نه دی، دا هیواد نه دی. موږ ولایتو کې ورکو. ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړي دي. امیر خان متکی صاحب چې کښېنه موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات یې موږ څه شي کړي دي؟ موږ څه شي کړي؟ دا امارات یې ستاسو ښه خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورسي که پیلمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم بدېږي کاسي وکړي ګوشېر سوا خمات کړي. دا څه کارونه چې دوی کوي؟ واسطه بازي چلیږي چې واسطه یو واسطه ډېرې کېږي چې پاسپورټ ورکړي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصولات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیات وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي راډیو ری قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو.